درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د له مهربانه رپس سپیشلی نامه سلامونه ونه کی هلی میومنی درنه زکونکو هله دا چروغ او چور بیس او وخت په موتور دی مهاله په خیر رسولی وی تستولو ته د ولسم چولګي تاریخ مضمون ولسم لوست شرح لاس تویم. نن مو موضوع د عثماني دولت په حق لده، دا چې د عثماني دولت څه ډول رامنځته کیږي او څه ډول برته لمنځه ځي. د سلجوقي ترکانو بریا د ملزګرد په جګړه کې، یعنی هغه جنگ چې هغه د الپرسلان او د ختیځ روم امپراتور ترمنځ شوی و، د پدغه جګړه کې سلجوقي ترکان بریا ته رسیږي او د دې دغه بریا د ترکی مسلمانانو د قبایلو د کوچیدو سبب کیږي چې دوی د ایران ختیځ سیمو څخه بیا د کوچنی آسیا په طرف باندې ځي، چې وروسته په دغه سیمو کې سیمه ییز کوچنی دولتونه رامنځته کیږي چې هغوی به د خپل پایښت او پراختیا لپاره د خپل مسیحي ګاونډیانو سره جنگیږي. د دغه قبایلو د جملې څخه یو ډیره پیژندل شوی قبیله د دقایق قبیله و چې په انقره او د هغه په شاوخوا کې دوی اوسېدل. دغه قبیله مشل چې و هغه اتغرول نومېدی خپل ځواک ته ډیره پراختیا ورکړه او دغه څخه وروسته به دی دغه څخه وروسته زوی عثمان په 1499 قمری کال کې یو دولت رامنځته کړي چې هغه دولت ته بیا د عثماني دولت نوم ورکړي. دا عثماني دولت بیا د شلمې پیړۍ تر لومړي کلونو پورې دوام درلودی او د ختیځ نړۍ وروستنی ځواکمنه امپراتوري همدغه د عثماني امپراتوري وه. په دغه عثماني امپراتوري کې د عثماني پاچاهانو ترمنځ څو تنه هغه پاچاهان چې نړیوال شهرت لري، د هغو د جملې څخه یو هم سلطان محمد فاتح و. سلطان محمد د عثماني پاچاهانو ترمنځ یو ډیر نامتو پاچا و چې دی په دې باندې وتوانېدی د بینزانس د امپراتوري یا مثلا په بل اصطلاح ختیځ روم چې هغه زرکلن سیاست درلودی، دغه زرکلن سیاسي ژوند ته د پایټکې کېږدي او د منځه یوسی، یعنی ختیځ روم د همدغه سلطان محمد فاتح پوسته د منځه وړل کیږي. د هغه زلاند او نمتو فتح دغه زلاند او فتح یا نمتو فتح چې ده د قسطنطنیه فتح او د ختیځ روم د امپراتوري پلازمینه و، یعنی تر ټولو زلاند او نمتو فتح چې ده کړی و هغه دغه د ختیځ روم د امپراتوري پلازمینه نیول او تر څنګ د قسطنطنیه نیول و، چې دغه څخه وروسته بیا د اسلامبول یا د اسلام شهر په نامه باندې ونومول سو او سلطان محمد د فتح لقب ترلاسه کړي، چې دغه فتح دغه فتح او کامیابی چې وه هغه د نړۍ په تاریخ کې د ډیرو بدلونونو سرچینه وه. یعنې د همدغه فتح څخه وروسته زیاتره نور بدلونونه چې په تاریخ کې رامنځته شوي دي سرچینه همدغه بریا او فتح ده. د اروپا په تاریخ کې هم د نوې پیړۍ په توګه د نوې پیړۍ په شروع په توګه دغه فتح یا دغه کامیابی پیژندل کیږي. دوهم پاچا بیا د سلطان سلیم په نامه یادیږي چې د یو ډیر نامتو پاچا و. دغه پاچا د شاه اسماعیل صفوي معاصر و، یعنی په همغه وخت کې د اوسېدی او واکمن و. په خپلو بریدونو سره بیا د ایران پر پلو باندې وکولای سوای چې د چالداران په جګړه کې په 1940 قمری کال کې د صفوي لشکرو ته د هغو د توپخونې د ځواک او اور لژونکې وسلو سره ماته ورکړي او هغه عراق او شام هم فتح کړي. د مصر په لور باندې چې د لشکرکشي کوي په هغه وخت کې د ډیر هیوادونه لمنځه یوړل او د مصري عباسیانو څخه د مصري عباسیانو حاکمیت او د هغو ځواک ته د پای ټکی کېښود، چې دغه څخه وروسته بیا د مکه مکرمه اداره په لاس کې ونیول، ځان یې هم د خلیفه په توګه ونموي او پر ټولو مسلمانانو باندې د حکومت کولو غوښتنه کوي. ورپسې نمتو پاچا د سلطان سلیمان قانوني یا د لوی سلیمان دی چې د دغه عثماني پاچاهانو یو ډیر مشهور پاچا دی. په 14مه میلادي پیړۍ کې سلطان سلیمان د سلطان سلیم زوی د عثماني پاچاهانو د ډلې څخه پیژندل شوی دی. د پاچا سو او د هغه پاچاهي پر مهال باندې بیا د عثماني امپراتوري ډیره پراختیا وکړه. ترکانو سلیمان د لپاره چې هغه ش منظم اداري جوړښتونه او مدني قوانين یې رامنځته کړل، هغه ته د سلیمان قانوني نوم ورکړي. او اروپایانو بیا د هغه د امپراتوري د لویوالي او د هغه د امپراتوري د ځواک لعمله هغه ته د لوی سلیمان نوم ورکړي، چې د هغه درې مشهوره او نامتو پاچاهان و چې په عثماني دوره کې شتون درلودي. راځو دې ته چې عثماني امپراتوري ولې کمزوري کیږي او ولې د منځ ځي. اول علت یې د عثماني پاچاهانو فساد او تر څنګ د هغو ماضي وخت تېرولو. دوهم دلیل یې د هر ډول سیاسي او ټولنیز اصلاحاتو د عملي کولو څخه ډډه وه، چې دوی به سیاسي او ټولنیز اصلاحات نه عملي کول. تر څنګ دغه د دوی د اصلاحاتو نه عملي کول د اشرافو او درباریانو ګټې د خطر سره مخامخ کول هم یو بل دلیل و چې دغه عثماني امپراتوري کمزوري سي. ورپسې د فتوحاتو درول و چې عثماني دولت د لوی پوځ وزګړتیا لامل سو، او دغه څخه وروسته بیا پویانو چې ډېرې د ځمکو خاوندان و پر کلیوال یې ظلم او تیری ته زور ورکړي، یعنې پر هغو باندې ظلم زیات سو. په سیاسي چارو کې هم لاسوهنې ډېرې ستونزې رامنځته کړلې. او بل دلیل یې دا و چې د صفوي دولت سره د عثماني دولت مذهبي شخړې نه یوازې دا چې دغه دولت د کمزورتیا لامل سو، بلکې د مسلمانانو د ټولنیز انحطاط سبب هم سو. دا په داسې حال کې و چې عثمانیانو د خپل قلمرو میشتو مسیحي اقلیتونو ته ډېر سیاسي او مذهبي خپلواکي ورکړي وه. دغه لاملونو له امله عثماني دولت کمزوري کیږي او په پایله کې دغه عثماني دولت له منځه ځي. راځو د امریکا د متحده ایالاتو د خپلواکۍ انقلاب ته، چې دغه انقلاب څه ډول دی. جغرافیایي اکتشافات په ځانګړې توګه د امریکا د وچې کشف، چې امریکا لویه وچه کشف سوه، او د شتمنیو نوې نړۍ هم د اروپایانو د اروپایي هیوادونو پر مخ پرانستله، او یو شمېر زیات اروپایي هیوادونه چې هغه د مذهبي محدودیتونو او د کورنۍ جګړو څخه دوی تنګ راغلی و، د ښه ژوند لپاره دا چې دوی ښه ژوند ولري، د طبي امکاناتو شتمني، او همدارنګه د سرو زرو لپاره دوی د دغه شیانو د لاسته راوړلو لپاره چې دوی ښه ژوند وکړي دوی امریکا ته مهاجرت کوي. چې بیا د دغه کډوالو ډېره برخه انګلستان و، چې د اطلس اقیانوس په لویدیځو سواحلو کې دیارلس ایالته مهاجر هلته اوسېدله، او د همدغه عمله د دې خاورې یوه برخه بیا د نیو انګلینډ یا نوې انګلستان په نامه یاده سوله. د امریکا خاوره د سرو زرو، د نقرې، د ډېرې زیاتو ځنګلونو، او همدارنګه د کرنیزو ځمکو درلودونکي وه. سواحل یې هم د کبالو د نیولو، د بیړۍ د چلولو لپاره یو ښه مناسب او اقتصادي حالت برابر کړی وه، چې اقتصادي وده پرمختیا وکړي. نو همدغه دلیل و چې زیاتره دغه هېواد ته راځي تر څو ښه ژوند پیل کړي. د انګلستان دولت د خپل واک لاندې سیمې، چې هغه کومې سیمې چې د دوی د واکمنۍ لاندې وي، د کرنیزو تولیداتو مرکز او د خپل صنعتي محصولاتو د خرڅولو لپاره ټاکلې کړې وه. او په دغه وخت کې بیا د فرانسې دولت، چې دوی په دغه مهال کې د نوي مالیاتو وضع د کډوالو نیوکې رامنځته کړلې، انګلستان په جګړو کې ماته خوړلې وې، او مستعمرات یې هم په امریکا کې د لاسه ورکړې وه. د کډوالو څخه دوی خپل ملاتړ د لاسه ورکړي، او په پایله کې بیا کډوال په دې یو توانیدل چې د جورج واشنگتن په مشرۍ سره د انګریزانو ځواکونه ته ماته ورکړي، او د دغه ملاتړ یا د دغه ملاتړ په تعقیب سره بیا د دغه ماتې په تعقیب سره بیا د کډوالو دیلس ایالتونه هم د خپلواکۍ اعلان وکړ. یعنی دوی خپل ایالتونه خپلواک وګڼل، او خپل خاوره بیا د امریکا د متحده ایالتونو په نوم ولرل. یعنی دغه دیلس ایالات چې وه، هغه مهال چې کډوالو ورته راغلي وه، دغه د خپلواکۍ د اعلان کولو څخه وروسته بیا دغه ایالتونو ته د امریکا د متحده ایالاتو نوم ورکړي، چې بیا په 1800 میلادي کال کې جورج واشنگتن ته د امریکا د لومړي ولسمشر په توګه دی وټاکل سو. د امریکا د خپلواکۍ اعلامیه تر زده چې دوی خپلواکۍ اخلي اعلامیه یې سړول ده. په 1800 میلادي کال کې امریکا د روشن فکرانو څخه د توماس پین په نامه باندې، د سلیم عقل په نامه باندې یو مقاله ولیکله، چې هغه ډیر ملاتړ او حمایت کوونکي درلوده، او د هغه 3000 نسخه هم په امریکا کې خرڅ سولې. چې بیا دغه مهال ناڅاپه د توماس پین دغه فکر د امریکا د خپلواکۍ په اعلامیه کې په 1800 میلادي کال کې د جنوري په 14 ورځ باندې خپور سو، چې د خپلواکۍ د اعلامیه د اصولو برخه بیا داسې و چې اول ټول خلک د یو بل سره برابر دي او د یو شان حقوقونه درلودونکي دي، بل دا چې ټول خلک د ژوند او د خپلواکۍ د حق درلودونکي دي. دغه د دوی په اعلامیه کې خپور سو، او حکومت د خلکو د حقوقونو د تامینولو لپاره میست راغلي دي. په داسې حال کې کچېرې حکومت د خلکو د حقوقونو د تامینولو توانې نه درلودي، یعنی د خلکو حقوقونه نه سوای تامینولای، نو دا د خلکو قانوني حق دی چې دوی هغه لري کې او پر ځای خپل ټاکنې سره حکومت رامنځته کړي، چې ورسته بیا د ورسته د خپلواکۍ د امریکا خلک د لویدیز په لور باندې ډېر پرمختګ وکړي. د هغه ځای زیاتره سرپوستکي له منځه یوړل، خپل د هغو پراخ ځمکې لاسته راوړلې، او د امریکا د ایالتونو شمیر بیا د 13 څخه 15 ایالت ته ورسېد. نن هغه مهال چې 13 ایالت وه، هغه په 15 ایالتونو پورې ورسېد، او په دې ترتیب سره بیا د متحده ایالاتو هیواد چې د اطلس سمندر د سواحلو څخه شروع کیږي تر آرام سمندر سواحلو ته پراخه کیږي. راځو د امریکا د متحده ایالاتو د پرمختګ او لوړتیا لارې چارې دا چې دې سړول پرمختګ کوي. د امریکا متحده ایالات یو ډېر لوی او پراخه هیواد دی چې صنعت یې د صنعت درې اصلي ماده یې سکاره، اوسپنه او نفت دی، چې د دوی دغه سکاره، اوسپنه او نفت په هغه کې ډېر زیات و. او په دغه هیواد کې ګڼ سروبي او د اوبو څخه ډک سیندونه هم موجود و. د هغو څخه دوی د برېښنا د تولید لپاره کار اخیسته، او د دې ترڅنګ د امریکا د متحده ایالاتونو نفوس د خاورې د پراخوالي په کچه کې لږ دی، او هر څوک کولای شي چې د خپل ځان لپاره د کار او فعالیت پیدا کړي. د امریکا د کشفولو څخه وروسته د نړۍ د ګوټ ګوټ څخه، خصوصا د اروپایي هیوادونو څخه خلک امریکا ته راغلل، او بیلابیل اروپایي ډلې بیا د هغو ځمکو ته مهاجرت وکړي چې یو تر بل یو د بل سره ګډ سول، او د هغو اختلاط یا دغه ګډ ګړېدل بیا یو بل نوې ملت، د امریکایي ملت په نامه را جوړ شو، چې د هغو کډوال په منځ کې د اروپا څخه امریکا ته ولاړل. یو شمیر پوهان او عالمان وو چې دوی دا فرصت پیدا کړته چې د خپل علمي زده کړې او کړنې لپاره مناسب ځای چمتو کړي. د بیلګې په توګه یو برتانوي پوهان چې د سومایل سلاتر په نامه یادې دي، هغه د لومړي ځل لپاره په دغه هیواد کې د ټکر ټوټې د جوړولو د فابریکې بنسټ کې شو دي، او په امریکا کې د نوی صنایعو او همدارنګ د ودی چټکتیا په دغه وچه کې په ډیر لند وخت کې د هیواد د برتانیا څخه هم ډیر زیات پرمختګ وکړي. د دې ترڅنګ د ټلګراف او ټلیفون د کرښې رامنځته کېدل، د اوسپنې د لارې جوړېدل، د کالیو د وړلو او راوړلو لپاره د امریکا ختیځ او لویدیز یو د بل سره ونښتول، او د بخار د بیړۍ څخه کار اخیستنه په اقتصاد کې یو ډیر مهم لامل و چې د دې اقتصاد ته ډیر پرمختګ ورکړي. د امریکا ازادي ترلاسه کول او د امریکا د پرمختګ بل لارې په 1913 میلادي کال کې د مریتوب نظام د منځه وړل و چې د غلامي یا د مریتوب نظام د منځه یوړي. د ختیځي څنګه چې د مریتوب نظام د منځه وړلو غورځنګ چې هغه په امریکا کې منځ راغلی و، قرار کړه د خپلواکۍ د غشتونو د غشتونکو د عقایدو او مفکورو څخه دوی سره پورته کوي، او د امریکا د مریتوب ضد غورځنګ چې بیا د ویلیام لوید ګارسین په واسطه سره منځ راغلی و، تر پنځو کلونو پورې 250,000 غړي پیدا کړل، چې په امریکا کې دیموکراسي بیا هم هیڅ کله اسانه وده ونه کړې. په اسانۍ سره دیموکراسي منستر نه غلا، او په اسانۍ سره دغه دیموکراسي پرمختګ ونه کوي، بلکې د امریکا د دیموکراسي نظام سره د هغو خلکو لخوا مخالفت وسو چې د امریکا د دیموکراسي په نظام کې د ټیټو طبقو څخه د شمول سره دوی مخالفتونه درلوده، او هغه یې ردول. چې د وخت په تیریدو سره بیا نوموړي مخالفتونه کم سول، او همدارنګه د ارزي او تقاضا غوښتنې پر بنسټ باندې د امریکا ځانګړي شرایط په پام کې نیول سره د آزاد بازار اقتصادي سیستم هم په اساسي د معقولو اقتصادي نمونو څخه کار اخیستل، د سالم رقابت رامنځته کول، او همدارنګه د اداري، سیاسي او فرهنګي لارو چارو یا د اصلاحاتو رامنځته کول هغه نورې زمینې وي چې د امریکا د متحده ایالاتو د ودی او پرمختګ لامل وګرځېدي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نوې ورځې درس په دې هیله چې تاسو د ټولو د پام وړ وګرځېدلې وي او ګټه به مرسته اخیستې وي. د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تراتون کې درس پوری تاسو ټول په یو مهربانه رب سپارم. شو وخت ولري، خدای مو ملسه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، کی هیله میومنی درنو سکونکو، هیله دا چې روغ او جوړ به یاست. وخت مو هم تر دې مهاله په خیر رسولی وي. تاسو ټول ته د 12م ټولګي تاریخ مضمون 15م لوست شرح لاستویم. هیله دا چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست راخلنی شي، بور سره مل پاتې سي، او از موږ او ستاسو د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو لومړنی موضوع د فرانسې د جمهوریت په حق لده. نن ورځ په دې لوست کې موږ تاسو په دې باندې وپوهیږو چې دا جمهوریت سره ولمنستر راځي، او د فرانسې د دولت اړوند به معلومات لاسته راوړو.
نو راځو خپل درس پیلو. د درس عنوان مو د فرانسې جمهوریت دی. فرانسه د اروپا په لویدیځ کې موقعیت لري چې شمال طرف ته د مانش سمندر او سویل طرف ته د مدیترانې سمندر، ختیځ ته بلجیم، سویس، ایټالیا او لوکزمبورګ، تر څنګ موناکو او لویدیځ ته د بیسکای خلیج او سویل ته بیا د سویل ختیځ ته بیا د اسپانیا هیواد پرو دی. د دغه هیواد اوسیدونکي چې دی هغه بیا فرانسوي سپین نژاده دي چې د فرانسې 92% خلک همدغه سپین نژاده خلک تشکیلوي او د دې هیواد 92% خلک بیا د عیسوي دین پیروان دي. یعنی د دغه هیواد زیاتره خلک 92% خلک یې عیسوي دین پیروان دي، یعنی عیسویان دي، او تر څنګ یې 99% خلک بیا په فرانسوي ژبو باندې خبرې کوي. خپله فرانسه داسې یو هیواد دی چې د ډیر پخوانی تاریخ په درلودلو سره د میلاد څخه مخکې دا هیواد د ګول په نامه یادېدی، یعنی مخکې د دا چې ډیر لرغونی او تاریخي د میلاد څخه پخوا دی. نو په دې خاطر مخکې تر میلاد دا هیواد د ګول په نامه یادېدی. سلیتیک، باسک او جرمنیان هم په دغه هیواد کې اوسېدل. په 1 میلادي کال کې شارلمان د فرانسې پاچا سو. یعنی په دغه کال کې د فرانسې پاچا شارلمان په نامه یو کس و چې د 50 کاله واکمنی وکړه. او په دغه 50 کلونو واکمنی کې، یعنی په دغه خپل 50 کلنه واکمنی په دوره کې بیا د فرانسې زیاتره سیمې ونیولې. په 1940 میلادي کال کې بیا ایټالیا ونیوله او جرمني قبایل یې هم مات کړل. د اسلام د سرشندونکو سره بیا د فرانسې تر سیله پورې ورسېدلې، تر هغه سیمو پورې، یعنی د فرانسې تر سیله پورې د اسلام د اسلامي لشکرو سره وجنګېدی. او په 1 میلادي کال کې بیا د مسیحانو رهبر پاپ د روم د امپراتوري تاج د فرانسې د حکومت، یعنی شارلمان پر سر باندې کې شو دی. او د شارلمان د واکمنۍ پای بیا په هالند، بلجیم، آلمان، سویس، اتریش، چک، سلواک، هنګری، یوګسلاویا، ایتالیا او د اسپانیا سیمې بیا د فرانسې په واک کې وي. په 19 میلادي پیړۍ کې بیا د فرانسې په اروپا کې یو ډیر قدرتمن هیواد ګڼل کېدی. او سره له دې چې سره له ډیرو جګړو چې د انګلستان سره وکړې، په فرانسې کې مدني او قضایي ادارې جوړې سولې. څلورم فلیپ د هنر، فلسفې او کلتور په برخه کې هم خدمتونه وسول. یعنی دا چې سره له دې چې د انګلستان سره ډیرې جګړې فرانسې هیواد وکړي، نو په 19 میلادي پیړۍ کې په اروپا کې دا هیواد یو ډیر قدرتمن هیواد ګڼل کېدی. یعنی ډیر ځواک یې درلودي او په کلتوري، فلسفه او د هنر په برخه کې هم څلورم فلیپ خدمتونه وکړل. د 14 لوی د دوی پاچا وو. د هغه د واکمنۍ پر وخت بیا د فرانسې کلتور نور هم پرمختګ وکړي. د 15 لوی پر وخت بیا فرانسه د ناورین سره مخامخ شوه. په تدریجي ډول سره د فرانسې انقلاب رامنځته شو. او په 1980 میلادي کال کې بیا د فرانسې لوی انقلاب رامنځته شو. او هغه انقلاب بریالی شو او بریالیتوب ته ورسېدی. د فرانسې اساسي قانون بیا هم تدوین سو. ولسی جرګې په کار باندې شروع وکړه. د باستیل مشهور زندان خلاص سو او انقلابیان هم ونیول، هغه بندیان کړه او 14 لوی هم اعدام سو. د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه هم اعلان سو او شاهي نظام د منځه لاړې. پر ځای د فرانسې په فرانسې کې جمهوري نظام یا جمهوري د جمهوریت بنسټ کې شول سو او جمهوري نظام رامنځته سو. په فرانسې کې صدر اعظم د ګوندونو د اختلاف د لارې چې په پارلمان کې ډېرې چوکۍ ترلاسه کړي، په فرانسې کې صدر اعظم ټاکل کیږي. او د فرانسې د پارلمان بیا دوه جرګې لري چې لومړی جرګه یې د ولسی جرګه ده یا اسمبلی نېشنل، یا نېشنل اسمبلی نومیږي، چې دغه جرګه د خلکو لخوا ټاکل کیږي. 500 غړي لري په دغه جرګه کې. دویمه بیا د مشرانو جرګه ده. د مشرانو په جرګه کې بیا 301 تنه کس غړیتوب لري. د مشرانو د جرګې د غړو انتخاب بیا د یو انجمن د خوا څخه چې کالج الکتریکل نومیږي د 9 کالو لپاره ټاکل کیږي. یعنی د مشرانو د جرګې کم غړي چې انتخابیږي هغه بیا د یو انجمن د خوا انتخابیږي. دغه د مشرانو د جرګې غړي، یعنی دغه 301 نفر، بیا دغه هر کس چې په دغه جرګه کې ټاکل کیږي هغه د 9 کلونو لپاره په همدغه مشرانو جرګه کې. په فرانسې کې بیا ولسی او مشرانو جرګه هر یو خپل مستقل رئیس لري. هم د ولسی جرګه ځانته مشر لري او هم د مشرانو جرګه ځانته یو رئیس او خپلواک او مستقل رئیس لري. جمهور رئیس به کولای شي چې ولسی جرګه منحل کړي یا هغه د منځه یوسي. او د مشرانو جرګه رئیس به د دې واک لري چې کله رئیس جمهور نه وي، یعنی د رئیس جمهور په نشتون کې د رئیس جمهور کارونه سرته ورسوي. یعنی ولسی جرګه د رئیس جمهور پوسټ د منځه تلای شي، مګر د مشرانو جرګه چې به کله رئیس جمهور نه وي هغه کولای شي چې د رئیس جمهور هغه کومې دندې چې دي هغه سرته ورسوي. فرانسه د نړۍ د صنعتي هیوادونو د جملې څخه دي. د صنعت په برخه کې ډېر پرمختګ کړی دی چې د اوو صنعتي هیوادونو څخه، یعنې هغه صنعتي هیوادونه چې هغه په اول مقام کې دي، فرانسه به د همدغه اوو صنعتي هیوادونو څخه دي چې ښه صنعت لري، پرمختللی اقتصاد لري، او ټول اقتصادي سکتورونه یې هم په متوازي ډول سره پرمختګ کړی دی. فرانسه د فرانسې په اقتصاد کې هم د اقتصاد په برخه کې دولت ونډه لږیږي، خو سره له دې به د فرانسې دولت د اوسپنو د کرشي د اوسپنو د کرشو د برښنایي تاسیساتو هوایي کرشو مخابرات په برخه کې هم پانګه چونه کوي. او فرانسه به د هغه اروپایي هیوادونو له جملې څخه دی چې 1999 میلادي کال کې د اروپا د پولي واحد، یعنې ایرو، د خپل هیواد پولي واحد په توګه ومني، او په دغه هیواد کې ایرو د دوی پولي واحد دی. دا اوس موږ ستاسې درس د فرانسې په هکله، د فرانسې د هیواد اړوند معلومات لاسته راوړه، د فرانسه چیرې موقعیت لري، په کوم مهال کې شاهي نظام درلود، او سره ولې جمهوري نظام رامنځته کیږي، تر څنګ مو دا وویل چې د دې ځای اوسیدونکي د کوم دین دي، د کوم نژاد دي، او په کومو ژبو خبرې کوي. د فرانسې د پرمختګونو په هکله مو هم معلومات لاسته راوړل. راځو د انګلستان شهید دولت ته، چې دا څه ډول دولت دی او څه ډول رامنځته کیږي. انګلستان هیواد بیا د اتلانتیک سمندر په شمال کې پروت دی، په سویل کې د انګلینډ د کانال، او په ختیځ کې بیا د شمال سمندر، او په لویدیځ کې بیا د ایرلند سره ګډ سرحد لري. د طبي جوړښت له پلوه بیا انګلستان پر درو برخو باندې ویشل شوی دی، چې لومړی په شمال کې د سکاتلینډ سیمه د انګلستان یعنی برخه ده، دویم بیا شمالي ایرلند یا اولستر نومیږي، او دریم د انګلینډ او ویلز سیمه ده. دغه انګلستان د طبي جوړښت له مخې د چتړول طبي جوړښت لري، د همغه جوړښت له مخې انګلستان په درو برخو باندې ویشل شوی دی، چې اوله برخه په شمال کې د سکاتلینډ سیمه ده، د سیمه بیا د انګلستان په شمال کې موقعیت لري او تقریبا غرنی سیمه ده، دویم بیا شمالي ایرلند یا اولستر سیمه ده، د اولستر سیمه بیا د ایرلند د جزیره په شمال ختیځ کې موقعیت لري چې د هغه مرکز بیا بلفاسټ دی نومیږي، او دریم بیا د انګلینډ یا ویلز سیمه ده، چې انګلینډ او ویلز بیا د انګلستان د جزیره سویلي برخه جوړوي. د انګلستان 2% خلک چې دي هغه بیا مسیحي دي یا مسیحان دي یا د مسیحي دین پلویان دي، او 15% خلک بیا د نورو دینونو پیروان دي، یعنی 2% خلک مسیحان دي، 15% په سلوکي هغه بیا د نورو دینونو پیروان دي، د نورو دینونو منونکي دي. او د اداري پلوه بیا انګلستان په څلورو لوی ولایتونو باندې ویشل شوی دی، چې یو یې انګلینډ ولایت دی، بل یې ویلز ولایت دی، بل سکاتلینډ او شمالي ایرلند. دا هغه څلور ولایتونه دي چې انګلستان کې موقعیت لري. په 1500 میلادي کال کې بیا ملکه لومړی الیزابت د انګلستان حکمرانه سوره، او انګلستان بیا د هغې د واکمنۍ په دوره کې یو اقتصادي او پوځي ځواک وګرځوي، او په انګلستان کې پاچاهي میراثي ده، چې سره له دې چې په دغه څو لسیزو کې ولسي حاکمیت د ولسي جرګې د لارې د سلطنتي مقام امتیازات او قدرت محدود او راکمیږي، خو بیا هم شاهي کورنۍ ډېر امتیازونه لري، او په انګلستان کې کومه پاچاهي چې د هغه میراثي ده، یعنې د په ارث وړل کیږي. په نننی انګلستان کې بیا ملکه د ځینو صلاحیتونو په درلودلو سره د ملي وحدت د ساتنې، د چې ملي وحدت په دغه هیواد کې ټینګ کی، د دولت د رهبری، یعنی خپل دغه دولت په سمه ډول سره رهبری کی، او تر څنګ د نظام د ټینګښت او د نهایی پریکړو سمبول کول کیږي، یعنی دغه صلاحیتونه په دغه هیواد کې ملکای لري، او د قوانینو تشویه، د سولې او جګړې د حکم صادرول، د کوم هیوادونو سره سوله وکړي، د کوم هیوادونو سره جګړه وکړي، د دغه حکومت صدرول، تر څنګ د حکومتونو په رسمیت پیژندل، د قراردادونو او کونسلونو قبلول یا ردول، ولسی جرګه ځنډول، د صدر اعظم په مشوره ردول، او لوی او ځینې نور مهم سیاسي، قضایی او ملکی دندې هم د ټاکلې سي، د اشرافي القاب توزیع، او تر څنګ د صدر اعظم ټاکل، د کابینه وزیران، او د صدر اعظم په غوښتنه باندې د ملکي د خاصخه ټاکل کیږي. دا هغه وظایف دي چې په نننۍ انګلستان کې ملکه لري، او دغه کارونو صلاحیت د دې په لاس کې دی. د انګلستان پارلمان بیا دوه جرګې لري، چې لومړۍ جرګه یې ولسي جرګه ده، 1450 غړي لري، او ټول دغه کوم غړي چې دي هغه د 50 کلونو د پاره ټاکل کیږي د انتخاباتو له لارې، یعنی په دغه هیواد کې ولسي جرګه د پاره چې کوم غړي ټاکل کیږي، هر غړي د 50 کلونو لپاره په دغه ولسي جرګه کې غړي توپ لري، او خپل دندې سرته رسولای شي، مګر دغه غړي بیا د ټول ټاکنو یا د انتخاباتو له لارې ټاکل کیږي. دویمه هم د مشرانو جرګه ده، چې هغه بیا سوه کسه غړي لري او دغه ارګان بیا درې اصلي څانګې لري، ملکه، د اشرافو جرګه او د عوامو جرګه، چې هر دغه هر جرګه بیا خپلواک دي او د قانون ترتیب د قانون تدوین په وخت کې بیا د درې سره دغه د درو سره جګړو جرګو توافق لازمي او حتمي ګڼل کیږي. یعنی درې سره جرګې باید اساسي قانون یا کوم قانون چې ترتیبیږي او تدوین کیږي هغه باید د درو سره په توافق سره وي. انګلستان د نړۍ د لوی صنعتي هیوادونو څخه ګڼل کیږي، یعنی دا هم یو ډېر لوی صنعتي هیواد دی چې د دې هیواد مهم صنایع دي، هغه کوچنی او غټې فابریکې دي، مختلف ماشین آلات دي، د هغو ماشین آلاتو پرزې اوتومات سامان آلات او تر څنګ یې نقلیه سامان آلات، الوتکې، کوچنی او غټې کښتۍ یا بیړۍ، کرنیز وسایل، د اورګاډي پتلۍ، د انرژي تولید او د هغه تاسیسات، تر څنګ یې د مخابراتو وسایل، کیمیاوي او غیر کیمیاوي توکي، دا ټول د انګلستان هیواد هغه ډیر مهم صنایع دي چې د انګلستان هیواد صنعت پر همدغه شانه باندې ولاړ دي. انګلستان بیا په 1945 میلادي کال کې د اکتوبر په 23 نیټه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړیتوب ترلاسه کوي، یعنې په دغه شورا کې یا د دغه ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې غړي کیږي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسې د نن ورځې درس، موږ او تاسې نن د فرانسې د هیواد په هکله او تر څنګ یې د انګلستان د شاهي دولت اړوند معلومات لاسته راوړل، دا چې دغه فرانسې هیواد څه ډول هیواد و، جمهوریت یې په کوم کال کې رامنځته کیږي، شاهي نظام یې څه ډول د منځ ځي، او تر څنګ یې د دغه هیواد د خلکو په هکله وپوهېدلو چې دغه هیواد د کومو دینونو پلویان دي، کوم دینونه مني، د کوم نژاد څخه دي، په کومو ژبو خبرې کوي، او د دغه هیواد اړوند مو مکمل او لازم معلومات تر څنګ مو د انګلستان د شاهي نظام په هکله هم پوهېدلو چې دا هیواد په کوم څه ډول جرګې لري، په څو ډول څو ولایتونه لري او په څو برخو باندې دغه هیواد ویشل شوی دی، دا هیواد خلک بیا کوم دینونه منونکي دي، تر څنګ کومې مهمې صنایع په دغه هیواد کې سته، او د دغه هیواد غړیتوب په کوم وخت کې دوی ترلاسه کوي، د ملګرو ملتونو غړیتوب. دغه موضوعاتو اړوند موږ تاسو مکمل معلومات لاسته راوړل، په دې هیله چې تاسو د پام وړ وګرځېدلی وي او ورڅخه ګټه به مو اخیستې وي. نو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې تر دغه ورسنی شي به ورسره مل پاتې سوي اوسې او د هرې موضوع څخه به مو ګټه پورته کړې وي. د نن ورځې درس پر همدغه ځای پای ته رسوو. تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم، ښه وخت ولرئ، شي چې
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00422311.
چترا کنے دے جانا جانا جانان بدرنا واڑو درچ درا کنے دے درمان درمان بدرنا واڑما درچ درا کنے دے درمان درمان بدرنا واڑما درچ درا کنے دے جانا جانا جانان بدرنا واڑو ಕಳೆಸಳ ದ್ವರೆ ಜಾನ ನಡಿರ್ಪ ಪಾಲ್ ಸಾತ ಪಾಲ್ ಸಾತ ಮಾದರ್ ಕಳೆಸಳ ದ್ವರೆ ಜಾನ ನಡಿರ್ಪ ಪಾಲ್ ಸಾತ ಪಾಲ್ ಸಾತ ದೇಖತಿ ಸಯಕ ನೋ ತವಾನ್ ತವಾನ್ ನವಾನ್ ಬದರ್ನ ವಾಳು ಚಿತಿರ ಕಳೆ ದೇ ಜಾನ 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 ಬದರನ ವಾಡು ಮಹಾ
همشتا د جام همشتا همشتا پاک دے مخا میرے جانان همشتا د جام همشتا همشتا نو یا خدایا خیر دخپل ایمان 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 بدرنا غواړم لچھ تیرا کڑے دے جانان 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 بدرنا واڑو